په ولایت
ډیره ساته مننه ته هم ستړی مشي او صدیقی صاحب دې هم ستړی مشي قدر من اوریدونکو صدیقی صاحب بیا حمله مر سره وی په ولایت په ولایت پروگرام کې خو یوازې به ستاسو امنیتی پښتنو ته ځواب وای خو تر هر څه مړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ځان خالي کوج راټول کړی دی
د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی علما او د افغان دولت پر ضد روانه جګړه د گاونډوي هیوادونو لخوا جوړه شوې د سیسو وبلله د افغانستان لوی څارندوالۍ د خاري پراختیا د وزارت شپږ جګپوړي چارواکي له هیواد د ممنوع الخروج اعلان کړل او په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان اعدام شول پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د ننګرهار ولایت یو شمیر دینی علما او نن په یوې غونډه کې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله دینی عالمانو ویل افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي دغو دینی علماو د قرآني احکامو او احادیثو په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله دنیا عالم عبدالسلام حقانی په افغانستان کې د بیګنا مسلمانانو وژنه وغندله او په خلکو یې غږ وکړ چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي د غونډې بل ویناوال د سولې ادارې شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه د ننګرهار ولایت دینی علماو د افغانستان د نورو ولایتونو له عالمانو څخه وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره او په هیواد کې د مسلمان وژنې د ختمولو په مقصد خپل غږ پورته کړي د افغانستان لوی څارنوالي وایي د خاري پراختیا د وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي د دې ادارې سرپرست وایي د دې کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی دی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دندې تعلیق کړې د مرکز د خار جوړونې رئیس احمد شاه همت د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطحه زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت به پر ضد مبارزه جاری وساتي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په نهمه او لسمه به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکارۍ سازمان مشیزه غونډه کې ګډون وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکارۍ څانګې رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایه او په دې غونډه کې به ګډون وکړي حکیموف زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو لومړنی مشر دی چې د شانګهای همکارۍ سازمان کې خپل ګډون تایید کړ قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکارۍ سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تیر شپه د کابل د سبز کې یو پخوانی جهادي قومندان په ډزو وژل. په خوانه جهادي قومندان مولوي سید مقبول هغه مهال وژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و د پولیسو د یو نه څانګې رئیس جنرال همایون عینی وای حمله کوونکي په یو سپین رنګي کرولا موټر کې تښتېدلی پولیسو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې او کومې ډلې تر اوسه د قتل مسؤلیت نه دی منلی یو جرمن تبه چې 15 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشې شو د قندوز ولایت پولیسو نن د خبر په تایید سره وویل د جرمن د جرمني پراختیایي موسسې ته کار کوه او هغه مهال تښتول شوی و چې په ټکسي موټر کې له قندوز نه بلخ ته سفر کاوه زمون غږ له ازادي راډیو اوري په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1990 کال کې د یوې الوتکې د تښتونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول د کسانو هغه مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارتمي ازمیخت ونه کړي دا دوه کسان شهسوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې او دریم شبیر رن په کراچۍ ښار کې اعدام شول د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره کیږي امنستي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنی په اعدامونو باندې د بندیز له لرې کولو راهیسې تر اوسه 140 کسان اعدام کړي په دغو درې تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه څلور ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کماندو ځواکونو دا کسان بې وسلې او نیولي وه. د ترکمنستان د پارلمان وکیلان په اساسي قانون کې د هغو تعدیلاتو په اړه غور کوي چې له مخې به یې د دې هیواد د جمهور رئیس لپاره د عمر د اویا کلنۍ ټاکل شوی محدودیت لري شي. د ترکمنستان خبری رسنیو نن د پارلمان د رئیس اکسا نوربردوا له خولې وویل د اساسي قانون په تعدیلاتو کې به دغه راز د جمهور رئیس د خدمت ماده هم تعدیل شي او په دې توګه به د جمهور رئیس د خدمت موده له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته زیاته شي. کتونکي وایي په دې تعدیلاتو سره به واکمن و 50 کلن جمهور رئیس قربان ګلی بردی محمدوف د ژوند تر پایه جمهور رئیس پاته شي. بردی محمدوف په 2006 کال کې د جمهور رئیس سفر مراد نیازوف له مړینې وروسته واک ته رسېدلی و او د 2012 کال انتخاباتو کې د رایو په سلو کې ونیوي ګټلو سره د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس وټاکل شو. نړیوالو څارونکو د ترکمنستان د جمهور ریاست انتخابات آزاد او عادلانه نه بللي. تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي غږونه یې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی خو د اسلامي دولت ډله د عراق په مرکز بغداد او نورو سیمو کې په شیاګانو حملې کوي. د دې ډلې وسلوال د بغداد په 30 کیلومترۍ کې له عراقي ځواکونو سره جګړو کې ښکېل دي. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی دی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون یې د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده د دې ائتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کېږي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو یو مشر ژمنه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې به هغه ښارونه بېرته تر واک لاندې کړي چې دا مهال د حکومت پلوو چارواکو په واک کې دي. الکساندر زخرچینکو د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ښار دونیتسک کې نن وویل د بلتون غوښتونکو ځواکونه به بېرته په سلوویانسک، کوستانتین فیوکا او کراسنو ارمیسک ښارونو چې تېر کال د دوی تر واک لاندې وو بېرته واکمن شي. زخرچینکو وویل هر کله چې موږ پوه شو چې د دې ښارونو بېرته نیول له سیاسي لارې ممکن نه دي د ازادولو لپاره به یې پرېکړه وکړو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومنې. د ولایت په ولایت په خبرونه کې د اکثرو ولایتونو د اوریدونکو یو اساسي پوښتنه یا شکایت د امنیت په برخه کې وي. په وروستیو کې د هوا له تودېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې خلک د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له زیاتېدو شکایتونه کوي. ځکه مو نن د کوم ځانګړي ولایت د چارواکو په ځای د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ته بلنه ورکړې ده چې ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. نو هیله ده چې د افغان بیسیم 1 شمېره به په یاد وساتئ او لنډې خو واضح پوښتنې به را اس ام اس کړئ. همداراز د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه وړاندیزونه او پوښتنې ولیکئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د دوی پوښتنې به له خپل درانه میلمه ښاغلي صدیقي سره مطرح کړو. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د مستقیم ټلیفون شمیرې مو فعلا کار نه کوي، څه تخنیکي ستونزه لري. نو هیله لرو چې هر ډول سوال که لري نو اس ام اس پکې. لومړی ښاغلی صدیقي تاسو ته هرکلی وایم. تاسو مخکې په دري خبرونه کې هم د ډیرو مسایلو په اړه خبرې وکړې، حتما به ستړي شوي هم یاست، خو بیا هم مننه چې له ازادي راډیو سره پاتې شوي. د دې ساعت د اوریدونکو امنیتي ستونزې فکر کوم چې لا به زیاتې وي. یو شمیر اوریدونکو مخکې له مخکې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه پوښتنې د فیسبوک له لارې کړي دي. مثلا مریم مصور پردیس لیکلي دي، وایي نامنی ولې زیاته شوې ده، دولت ولې مخه نه نیسي؟ اول تاسو موافق یاست چې نامنی په وروستیو کې زیاته شوې ده؟
زما سلامونه ومنئ تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بلې، هو نامنی خو زیاته سوې ده. تاسو ګورئ چې په بعضو نقاطو کې سږ کال د افغانستان د خلکو دښمنان ډېر زیات کوشش کوي تر څو خلک نسبت آیندې ته یو څه اندخمن کی او څو دلایل لري. دلایل ما د مخه هم کوشش کوي تر څو دا دلایل ووایم. اول دا چې زمونږ د هیواد هغه دښمنان هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان په یوازې توګه مستقلانه او سر لوړی هیواد ظهور وکړي، او دغه حکومت چې د ټولو افغانانو حکومت دی، ملي وحدت حکومت دی، او په دې ټول افغانان لکه یو ورور غوندې ستا او خدمت کوي، دا دوی دپاره یو لوی ګواښ او تهدید دی. د بلې خوا دښمن سش کال دا هدف درلود تر څو د دې چې په زرګونو امنیتي خارجي بهرني امنیتي ځواکونه د افغانستان څخه ووتل، دوی دې ته منتظر ول چې افغانستان باندې برید وکړي او خپل ځان لپاره ځالې جوړ کړي په هیواد کې. نو هغه بل عملیات هم چې د سرحد د ډیورنډ خط اخوا کې ترسره سو په وزیرستانونو کې، نو هلته هم یو تعداد بهرني یا تروریستان افغانستان ته دننه سول، او د دوی رهبران هنوز هم هلته پاتې سول لکه د کوټه شورا او د پشاور شورا او نور. خو د دوی ټول هدف او اساسي هدف دا دی چې سش کال په دغه دوبۍ کې فشار د حکومت او خلکو باندې راولي او خپل ځان لپاره ځالې په افغانستان کې جوړ کړي چې تر دې دمه پورې دوی ناکام دي، او په څو ولایتو کې چې دوی کوشش وکړي تر څو خپل ځان لپاره دایمي ځالې جوړ کړي دوی د شکست سره مخامخ شوي دي. وضعیت اوس تغییر کړی، یعنی د تیرو درو میاشتو راهیسې په هغه ویلو کې چې دوی په ډېر یو وسعت باندې حملو ته لاس او بریدونو ته لاس وهل، د خدای په فضل او د خلکو په همکارۍ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس وضعیت باندې کاملا استقرار لري او کوشش کوي تر څو د دوی ځالې له منځه یوسو، او په هغه ځایونو کې چې دوی برید کړی او یا تعدیلات یې لا زیات کړي هلته موږ خپل امکاناتو نه کار واخلو، لکه د بغلان ولایت، کندز ولایت، بدخشان، دغسې په فاریاب او ارزګان او نورو ځایونو کې چې دوی کوشش کوي په څو استقامتو کې زموږ دپاره مشکلات او تعدیدات جوړ کړي. نو اوس یو څه وضعیت داسې یعنی زموږ په نفع باندې تغییر کړی چې موږ د ټول امکانات نه کار واخیستی. خپله ولسمشر او نور رهبران د حکومت هره ورځ دوی امنیتي وضعیت څېړي، او هغه ضروریات چې موږ لرو په امنیتي ځواکونو کې، او هغه هدایات او رهنمایي چې ضرورت دی تر څو موږ ښه وکولی سو خپل عملیاتونه په ګډه سره مشترکه نه درې واره نهاد تنظیم کړي او بیا عملي کړو، ښه نتیجې ورکړي او نتیجې مو ښه اخیستي. او لوی نتیجه دا و چې بغلان کې او په کندز کې ډېر لوی حملې شان شوي دي، او اوس موږ په داسې حالت کې یو چې تصفیه کړو، یعنی مختلف نقاط، مختلف سیمې په دواړو ولایتونو کې تصفیه کړو او په مخ روان یو.
بله سه، تاسو وایئ چې دښمن یا د دولت وسلوال مخالفان په خپل هدف کې ناکامه شوي دي. سیده چې په اصلي هدف کې به ناکامه شوي، مثلا دوی د اول ځل لپاره هڅه وکړه چې دوه ولایتي مرکزونه ونیسي، کندوز او فراه، لیکن دوی ونه کولی شوي. لیکن له دې سره سره د ځینو اوریدونکو په نظر د دولت د وسلوال مخالفانو فشار زیات دی. زموږ یو اوریدونکی حضرت حصار مفتون له هلمند لیکي، تاسو سلامونه ورسته لیکلی وای په هلمند کې درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، دوی ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي، او نه نورې ولسوالۍ هم په داسې وضعیت کې دي چې جنگ پکې روان دی. نو وای تاسو د دوغو ولسوالیو د ساتنې لپاره څه پلان لري یو کنه؟
مفتون صاحب ته دا باید ووایم چې هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو، یعنی چې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو، دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد، مساخله او سنګین کې موږ ښه شتون لرو، په قوت شتون لرو، او دا ولسوالیان خود نه کوي. زموږ هغه لوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې دغه اساسي مخه دا و تر څو دشمن سرکوب سی او لمنځه لاړ سی تر څو په دغه دوبۍ کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندې د کملوی ستونزې سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی، او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی، زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هدای به سقوط نه کوي. دا خبره ان شاء الله دا په خو هم رات شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. په خو هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس موږ امنیتي ځواکونه د مخالفونو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوشش زموږ کوششونه روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې د پیګانو وو هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنګین داسې 6 کال تشریح شو چې په تېرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه وو ترسره شوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضي نقاطو کې شته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته لاړ شي او هغه لوی تهدید د سنګین د نوزاد د مسخره لپاره له منځه تللی. دا نور تعدیدات چې په ټیټ ساحه دي د لپاره موږ هم خپل امکاناتونه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
سلامت اوسئ صدیقي صاحب. زیارت پښتون له ننګرهار څخه لیکلی دی وایي اساسي مشکل د حکومت دا دی چې په یو منطقه کې 2 یا 3 ورانکاري پیدا شي حکومت په پیل کې ورته څه نه وایي او دغه ورانکاري جلب و جذب ته دوام ورکړي او مشکل زیات شي. بیا وروسته دوی هلته هسته رامنځته کړي او د هستې له منځه وړل تبن چې بیا اسانه کار نه وي. فکر کوم چې دوی ډېرې اساسي مسلې ته اشاره کړې ده. په دې اړه څه وایست؟
مهمه مسله ده. کله کله دا موارد موږ هم لیدلی چې په یو کس یا دوه کس یا درې کسه پاسته کې نه دي خونڅاسي وي او وروسته دوی یو ګواښ او تهدید جوړ کړی دی. دا خبره دا تحلیل ښه تحلیل دی او موږ هم ورسره موافق یو. خو موږ سره باید خلک ډېر همکاري وکړي خاصتا په سیمو کې هغه سیمه ییز پر نفوذ خلک چې دوی هم دغه تحلیل لري او معلومات لري کېدای شي چې مخکې نه زموږ سره دا شریک شي. هغه هر ولایت کې چې بیا وکولی شو په ګډه سره ورته تدابیر ونیسو او د یو مزات وړ دغه هغه کسانو نه چې وکولی شي دوی واسطه جوړ کړي او وروسته دوی نه بیا دښمن استفاده وکړي دغه مخنیوی وکړو. خو موږ کوشش کوو یعنې دا کار سوی چې کسان مهم هغه کسان چې دوی کېدای شوای چې یو لوی تعدید شي یو لوی استادین جوړ شي هغه له منځه یوړ شي. لکه یو مثال تاسو د ملا رؤوف خادم در کوم چې په هلمند کې راغلی وو او ډېر امکاناتو سره د دمان دینه راغلی وو او دوی د جلب جذب یا خپل ځان دپاره خلک نیوی او غټ ګروپ یې جوړوی د داعش په نوم باندې. خو پاستی کې خونساسو هغه 15 کسه ګروپ چې دا درلود او خپلې قمندانۍ کوي په هلمند کې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه ولاړې. نن موږ کوشش کوو مراقبت او مواظبت کوو.
بله
نو پرده کې چې کوم خلایي د خلکو نه همکاري اخو چې موږ سره د همکاري وسی.
بله سب یو مسله دی محلي پولیسو ده چې اکثرو سیمو کې به تبان چې مثبت نتیجه هم ورکړي وي خو په ډیرو سیمو کې خلک هم تر شکایت لري. سهیل خان د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي دی وایي محلي پولیس عام خلک په زور مجبوروي چې طالبان شي. د دې محلي پولیسو د یو قمندان نوم هم اخیستی دی که تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وګورئ. دی وایي چې له ما سره تماس هم نیولی شئ چې زه در سره په دې موضوع مفصلې خبرې وکم. د دې لپاره چې په محلي پولیسو زیات کنټرول شي او د دې لپاره چې هغوی خلک ونه ځوروي د دې لپاره کوم روشته تاسو کار اخلئ؟ دوی خو د منظمو امنیتي ځواکونو په شان نه دي. د ملي اردو ملي پولیسو په شان هغسې روزنه هم نه لري. نو طبعا په ځینو مواردو کې به مشکلات زیر شوي.
د محلي پولیسو په حق لمن همیشه د نقص معلوماتي او بعضي مسائل مون سره مطرح کیږي. خو اوس محال د دوی شمیر زیات شوی او نږدې 450 ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي. یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي. اما ستونزې هم شته او زه په دې تعجب کوم چې څنګه د کونړ څخه داسې شکایت راغلی. کونړ د هغه یو ولایتونه دی چې زموږ سیمه ییز پولیس فوق العاده کار کوي. خدا مسله ډیر جدي نیسو. زه به د امنیت قمندان سره به خبرې کوم ان شاء الله د غازی آباد په حق لبندي او هغه کس چې نوم یې هم په فیسبوک کې دی که هغه زموږ سره همکاري وسي زموږ د کورنیو چارو وزارت په فیسبوک کې هم هغه نوم راستي چې زه دا تعقیب کوم. یعنی موږ تعجب کوو د خاطر چې کونړ څخه ډیر مطمئن وو چې په کونړ کې زموږ محلي پولیس ښه کار کوي. اما په نورو ولایتونو کې او په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړی دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مسؤلیت لپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچه یا په سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي. په څو ولایتو کې چې موږ ته گزارش رسېدلې و عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو دغه تعهد شته د کورنۍ او چارو وزارت کې، نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات زموږ سره شریک کړي.
بله صاحب، سمیع الحق صافی له قزاقستان څخه لیکلي دی، وایي چې د طب پوهنځي د څلورم کال محصل دی، وایي دلته چې په قزاقستان یې منظور دی، وایي دلته چې د خلکو آرام ژوند ګورم نو داسې سوړ اسویلی وکاشم او زړه مې ډک شي. دی وایي چې زه چې وایي افغانستان ته ګورم، د امنیتي ځواکونو شمیر ته ګورم، ملي پولیسو، ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو ته ګورم، نو په هر تروریست په سر وایي 15 عسکر رسیږي. له دې سره سره بیا ولې امنیتي وضعیت خراب دی؟ دته دا مسله د تعجب وړ ګرځېدلې ده چې له دې سره سره چې امنیتي ځواکونه هم زیات دي او د په مقابل کې د دولت وسله والو مخالفانو شمیر کم دی، لیکن بیا هم هغوی ناامني جوړولی شي. د دې علت څه دی؟
دلایل خو شته او عمل هم شته. د تیرو 50 کالو ناخوالې یو لوی عامل دی. د بلې خوا موږ یو لوی هیواد، یو لوی هدف یو، او یو یا دوه نفر یا لس کسه یا سل کسه یا زر کسه تر اخر یا ترورستان کولی شي چې دغه لوی هدف ته یو ګواښ جوړ کړي. یعنی په نورو لویو هیوادونو کې هم یو ترورست یا دوه ترورست کولی شي چې د یو پوره یو ملک ژوند د اندېښنې سره مخامخ کړي. خو زموږ مثال بهي بیل دی، زموږ هیواد بیل دی. موږ د څو کلونو راهیسې ډېر کوشش کوو چې هیواد یو اصلي مسیر ته یوسو. دغه تیرو 13 کالو کې د افغانستان ټول ملت او خلک په دې خوشاله ول چې دغه نظام شته، دغه مشروع نظام دی، او دې نظام ته باید همکاري او حمایت او ملاتړ وسي، او د ترهګرۍ او تروریستانو مخه باید ونیسو. زموږ جنگ یو څه دوامدار جنگ دی. موږ نور هم زمان او وخت ضرورت لرو تر څو د دغه سي تروریستي اعمالو څخه مخنیوي وسو کولای او خپل هیواد لکه نور هیواد مملکتونه په منطقې کې امن او باثباته هیواد جوړ کړو. د دې لپاره اراده شته په نوې حکومت کې، دا تصمیم او دا قوت او ظرفیت هم شته. اما زمان ته ضرورت شته تر څو موږ خپل سرحدات کاملا ټینګ کړو او داسې یو هیواد جوړ کړو چې هیڅوک دې ونشي کولای بیگانه کس لکه دغه خارجي تروریستان چې زموږ هیواد ته راسي او زموږ خلک د یو مصیبت سره مخامخ کړي. خپل هیواد باید بسته وساتو، ډېر لوی هیواد دی. او دې لپاره نه یوازې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید تلاش وکړي چې دوی بیچاره کوي یا تخزان لاس ورکوي تر څو هیواد وساتي، اما هر افغان باید پولیس، هر افغان باید ملي او خارجي ته ځای ورنه کړي چې خپل سیمو کې او خارجاتو کې خارجيان دي راسي، ترکستان دي راسي، او زموږ هیواد خراب کړي.
ډېره مننه صدیق صاحب، دې لپاره چې ستاسو وخت کم دی نو پښتنې به زیاتې مطرح کم او تاسو لنډ ځواب لطفا راکړي. واقف لیکلي دی، وایي دلته په شینوارو ولسوالۍ کې داعش ډېر شوی دی، موږ نه پوهیږو چې دا څوک دي او د چا لپاره کار کوي. تاسو هم په دې اړه راپور لري چې په ننګرهار کې خصوصا په شینوارو کې دي داعشیان فعال شوي وي؟
دغه کسان دي، د زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې پخوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس خپل نوم بدل کړی او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضې سیمو کې فعالیت کوي. د ننګرهار کې موږ معلومات لرو او زموږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو زموږ اساسي وظایف دي.
بله صدیق صاحب، تاسو مخکې د کندوز یادونه وکړه. بی وفا جانان په نام یو اوریدونکي لیکلي دی، وایي د کندوز په شپږو ولسوالیو کې یوازې د ولسوالیو مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي، نورې ولسوالۍ د دولت د مخالفانو په لاس کې دي. سره له دې چې په کندوز کې ډېر عملیات هم وشول، اضافي حکومتي ځواک هم ورسېدو، آیا وسم وضعیت هلته همداسې دی؟
هغه حملې یا بریدونه چې ترسره شول تر څو حتی خپل مرکز ته مشکلات ایجاد کړي، هغه ته ډېر قوي جواب ورکول سو. اما اوس د تصفیه په حالت کې دغه ټول سیمې دي، هلته عام خلک ژوند کې قیاجات دي، او هغه دپاره موږ ډېر په دقت مخته ځو، خصوصا په امام صاحب کې چاردرې کې ګورتی پی کې یعنی موږ مخته ځو یعنی کوشش کوو تر څو هغه ماینونه چې دوی ځای پر ځای کړي او خلکو ته ضرر رسیږي هغه باید خنثی سي او په دقت باندې باید ټول نظامی عملیاتونه مخته لاړ سي او طالبان له منځه لاړ شي. دوی له منځه تللي یعنی دوی اوس نشي کولای چې داسې کوم لوی جنجال دې جوړ کړي کندز دپاره. خو د پاکسازۍ ترشا دپاره موږ دقت او وخت ضرورت لري او په مخ
روان یو. حبیب الله ځازی لیکي وايي پښتنه مې دار چې ولې د کورونو چارو وزارت په لوی لارو امنیتی پوسټ نه جوړوي.
لوی لارو د پاره د کورونو چارو وزارت خپل لاګ امنیتی طرحه او هغه تشکیلات چې ضرورت دي ترڅو د دې لارو امنیت په بشپړ توګه باندې خوندسي هغه موږ د شورا امنیت وړاندې کړی دی یعنی تشبیه سوی هم دی دوی منل دي زموږ طرحه. نو اوس د اجرااتو په حال کې د کورونا چارو د وزارت د سل ورځو آینده پلان کې اساسي او اهداف دا دی ترڅو دغه څنګه نوې طرحې د پلویو لارو کې موږ عملي کړو. د دې لپاره تدابیر نیول شوي امکانات ټول به انشاءالله فراهم سي ترڅو دغه امنیت خوندي سي.
بله یو مسله دا د لوجستیک مسله ده چې په ډیرو سیمو کې خصوصا چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي دي خصوصا دوی محارب ځواکونه وتلي دي د افغانستان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ دي. په اوروزغان کې هم همدغه ستونزه دوی درلوده کله چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې حمله کولې نو دوی ته په وخت کومک ونه رسیدو. له ابان ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی دوی لیکلي دوی زموږ د ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی او حکومت د محلي پولیسو ملاتړ نه کوي او کله چې دوی په جنگ کې وین کومک په خپل وخت نه ورسی شي.
دا کوم ولسوالۍ ډیر مزه
دروازه بند ابان فکر کوم چې غزنی ولسوالۍ ده. بله
سید نو لوجستیک مسائل طبعا د تیر کال په پرتله په خوا ټول مسائل او حمایت کومکونه چې د نړیوال لخوا کېدی او هغه امکانات چې دوی په اختیار کې درلود خاصتاً د هوایی امکانات زمونږ اوس امکانات څه فرق لري تفاوت کې دی خطر په بعضې مناطقو کې موږ آنن نسو کولی چې خپل امکانات ورسوو. خو بیا هم یو فقط زمان مسله ده په خوا به هوایی اوس به موږ ټول کمالات هم زمینی کو هم هوایی کو دې خطر هغه بدیل جوړیږي یعنی د جوړښت په حال کې دی موږ خپل بدیل لرو د لوجستیکي یا حمایه لوجستیکي په برخه کې او پیشرفتونه سته او مشدات ور باندې کار کیږي. هغه سیمو کې چې دلې لري پرتی سیمې دي دا د هوایی ځواک نه استفاده کوو اما زموږ کمالات د هغه افغاني سیستم پر اساس باندې چې موږ جوړ کړی وزارتونو کې هغه باندې اجرات کیږي. د ابدان ولسوالۍ چې دوی یادونه وکړه موږ ابدان ولسوالۍ مزار وړم ما دا یاد درس کړی دی موږ وګورو چې هلته څه مشکلات شته ولې د محلي پولیسو نه حمایت نه کیږي دا به زه په یادښتونو کې حتما ونیسم.
بله یو اوریدونکي ولی الله بدلون لیکلی دی ویله طالبانو څخه د غزنی د ناوی ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه حکومت له مبالغې کار واخیست. د ده په وینا سره لدې چې حکومت ویلي و چې دا ولسوالۍ نیولې ده لیکن دا ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې ده. یو بل اوریدونکي غلام سرور بیا لیکلی دی وایي دا ولسوالۍ حکومت د یو شمیر برمتو په مقابل کې بیرته د دولت وسلوالو مخالفانو ته پریښوده. حقیقت څه دی؟
حقیقت دا ده چې موږ بالا سو کال رئیسی روسته یعنی موږ عملیات وکړل او نواب ولسوالۍ تصفیه شو او په عین زمان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړاندیز محلي حکومت دا و چې هغوی دې هم لاس په کار شي او ولسوال دې پای تعین سي او نور اداري یا محلي ادارو ته باید پام وسي او هلته دغه جوړښتونه اداري جوړښتونه باید پام کې ونیول سي باندې په شدت کار وسي. دغه ظرفیت وسته چې نواب ولسوالۍ د مخالفینو پاک وساتل سي او دا کار موږ په خپل وخت نو اوس هم دغه ظرفیت لرو. دا د نور ابهامات او نور گزارشات دا درسته وخت نه لري فقط زمونږ وړاندیز دا و ترڅو محلي حکومت داري دلته تقسی او موږ وکولای شو چې ولسوال او نور مامورین دی باید راشي او کار دی چې خلک دې خدمت وکړي. نو ډیر سنزمن او یا ډیر مشکل وظیفه نه دی موږ کولای شو چې هلته خلکو دپاره عامه خدمات وړاندې کړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یوه پوښتنه بلم پاتې ده، ستاسو دېرش ثانیې پاتې. هغه د قاري صاحب محمد مدني پوښتنه ده چې له نورستان څخه یې کړې ده. دی وایي چې د نورستان په دوو ولسوالیو وایګل او کامدېش ولسوالۍ کې امنیتي مشکل لرو، او دغه دوو ولسوالیو کې د طالبانو نفوس ورځ په ورځ زیات شوی دی، خو حکومت اقدام نه کوي.
یعنی هغه اقدامات چې د کورنۍ چارو وزارت او یعنی د پولیسو په مربوط دي، هغه موږ کوشش کوو تر څو خپل کمالات همیشه وکړو او مشکلات حل کړو. یعنی اوس هم حاضر یاستو چې په هر وضعیت کې په هر حالت کې د خلکو سره مرسته ووسي. که داسې کوم شخص شکایت یې، موږ کولی شو چې وایو او ورته وګورو چې مشکل چیرې دی.
ډېره زیاته مننه د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووای. ستاسو د کور ودان وی قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې وروسته به ښاغلی صدیقي را سره نه وي، خو مطمئنه مې چې ستاسو پوښتنې چې د فیسبوک له لارې مطرح کوي هغه به دوی ولولي. تاسو کولی شئ چې د کورنۍ چارو وزارت په فیسبوک هم خپل شکایتونه ولیکئ. د ازادي راډیو د نورو وسیلو لاري هم چې تاسو کومې پوښتنې را لېږلې دي دا به هم موږ مطرح کو. د خبرونې په دوام کې به د چارو له کارپوهانو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکول. لاندې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سات څلور بجې او یو دیرش دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو د بیلابیلو ولایتونو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. همداسې به له کندوز څخه د چارو کارپو ډاکټر صاحب نصیر د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلای وایو. مخکې مو له شاغل صدیقي سره د کندوز په اړه د اوریدونکو پوښتنه مطرح کړه، او هغه دا و چې د اوریدونکو نظر دا و چې په کندوز کې سره لدی چې ډېر امنیتي اقدامات وشول، اضافي حکومتي ځواکونه واستول شول، لیکن بیا هم اکثره ولسوالۍ نه دي تصفیه شوي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، اوس فعلا وضعیت څرنګه دی؟
مهرباني کوئ چې تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د بعضو دوستانو چې دا شکایت کوي چې تر اوسه امنیتي وضعیت تر یو حده پورې نسبت هغه ورځو پورې چې ډېر شدید فشار و په بولسالیو باندې او په امنیتو پوستو باندې، په رښتیا چې څه تغییرات راغلی دی. موږ دا ویلی شو چې په هغه فشار چې تقریبا د 15 یا 20 ورځې وړاندې په امنیتو پوستو باندې و، فشار څه کم شوی دی. په دې حالت کې دا ده چې اصل خبر دا ده چې جنگونه اصلا توقف دی، نه د دولت له خوا نه او نه د هغو له خوا نه داسې کوم حمله شوې ده. نو په دې ویلی شو چې هغه قوتونه چې د بیرون نه راغلل، دوی بعضې عملیاتونه یې وکړل، بعضې ساحې یې بېرته ونیولې، ولې بیا هم هغه اصلي ځایونه چې پخوا د دولت سره وو هغه دوی نه دي نیولي، اوس هم د تهدید لاندې دی. او اردو بعض ځای کې چې ځای په ځای شوي، دوی بېرته وتلي دي. په دې په عوض کې هغه غیر مسؤوله وسلوال چې په نامه د اربکي وو، د بعضې ولسوالۍ نه راغلي دي نور ولسوالۍ ته ځای په ځای شوي دي. نو تر اوسه هم موږ داسې مطمئنه نه یو چې امنیتي حالت دا بېخي داسې د دولت په هغه کې راشي. امکان لري چې دا خطر د دې موجود وي چې علت موږ هم نه پوهیږو چې دا ولې دا جنګونه توقف شوي دي. د طالبانو لخوا نه، د مخالفینو لخوا نه، تر اوسه داسې یو ضد حمله بیا شوې نه ده چې دا
معلوم شي. فعلا د دولت وسلوال مخالفان یو وخت د ښار ډیرو لمنو ته رسیدلي ول، باغ شرکت ته رسیدلي ول په جنوب یا جنوب غرب خوا کې، او همداراس ګورتیپی نیولې وه. آیا امغه سیمه وسم دي دولت دي مخالفینو په لاس کې دي کله دغه سیمه دوی شاته تللی دي؟
ګورته به د ساحات وسم دي مخالفینو په لاس کې دي. مثلا د تراوکی خواته چې بعض ساحات چې دوی درا سره کړو اوس به تن نیول د دولت څخه دي، ولی بیا هم هغه د دولت هغه کسان چې دومره مطمئنه نه ښکاري، احتمال اندازه چې که بیا هم حمله کیږي دا احتمال شته چې دوی بیرته پوستې او پر شاته راسي. نو دا ویلی شو چې احتمالا چې هغه عمومي اقدامات چې په رهبری سطح کې شوی دی چې هغه د طالبان نمایندگان لکه چې شکل د غیر رسمي په چین کې دوی لیدلي، په ایران کې بعضې اقدامات حرکات سوي دي. زه دا فکر کوم چې د همدغه له کابله دوی فعلا جنګ ته توقف ورکړی دی، فعلا جنګ نشته، هغه لپاره هر څوک د خپل ځای کې پراته دي.
بله صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب نصیر، تاسې راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ شخل آزادي راډیو اوري، ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خبرونه کې همدا اوس کندهار ته ځو. په کندهار کې هم د چارو کارپو ښاغلی احمد شاه سپر د ټلیفون له لارې راسره دی. سپر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې مو له ښاغلیو نصیر او صدیقي سره خبرې کولې، د کندوز د امنیت په اړه ښاغلی نصیر څرګندونې وکړې. که تاسو د کندهار د وضعیت په اړه ووایاست، د سږ کال او تیر کال څه توپیر دی؟ تیر کال نړیوال محارب ځواکونه ول، هم هوایی قوه کاروله او هم ځمکني ځواکونه په کندهار کې فعال ول، لیکن سږ کال وضعیت کاملا بدل دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کندهار کې د امنیت په برخه کې کوم خاص تغییر راغلی دی؟
بله، تشکر. مننه. په کندهار کې وضعیت نسبت و پخوا څخه د امنیتي قوتو د سرشندنې په اثر نسبت و نور ولایتو ته، نسبت و ټول افغانستان ته چې اوضاع ډېره په کښې کې خرابه ده، کندهار کې بهتره دی. پخوا امنیتي قوتونه د هغو سره پر څنګ بهرني قوتونه جنګېدل، وضعیت ډېر غیر نورمال و. تقریبا هر ورځ، هر هفته او هره میاشت حتمي ډېرې درنې درنې پېښې کېدلې. خو خوشبختانه چې د امنیتي قوتو د خارجي قوتو تر وتلو وروسته بیا هم د کندهار امنیتي ځواکونو په ډېره مېړانه د کندهار د امنیت دفاع کړې ده. خو فردي مسؤلیت بیا هم هغسې چې لازمه ده هغسې نشته، د اطمینان هم نشته، ځکه کندهار یو بندري ښار دی، مستقیم و ډېرو طرفو ته لارې لیکې لري. په کابل کې ناارامي ډېره ده، مثلا په هلمند کې پېښې ډېرې خرابې دي او ډېرې زیاتې دي، په روزګان کې هم دا اوس پېښې زیاتې شوي دي. نو ویر شته، مګر کندهار امنیتي دفاعي قوتونه تر اوسه پورې پر افغانو سلط ښکاري.
بله، آیا په کندهار کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلي وي او د مخالفینو په لاس کې وي؟
خو که وتلي هم نه وي، داسې ولسوالۍ هم شته. خو که وتلي نه وي هم، په ډېرو اطرافو کښې یوازې هغه د ولسوالۍ ساحه د دولت په لاس کښې وي. په کلو کښې لا دونه عام تسلط واکمني د دولت نشته، نو ځکه د کندهار خلک احساس په دې کوي چې باید د افغانستان ستونزو ته د جګړې حل پر څنګ باندې سوله ییز حل هم باید رامنځته شي، او په دې برخه کښې هم باید ډېر جدي کار وشي. لکه د جګړې په اړه خو چې کېږي، په هماغه اندازه باید د سولې په اړه کښې هم کار وشي.
بله، تاسو ویل چې نسبت هغه وخت چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت ول، اوس د کندهار امنیت بهتره دی، د دې علت څه دی؟
بله بله، نو خو ما مخکې درته وویله چې د یو علت دفاعي قوتونو پیاوړتیا ده او د هغو دفاع ده د کندهار، او دوهمه خبره دا ده چې په ولس کښې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د رسنیو د لارې د عامه پوهاوي چارې هم ترسره شوي او ډېرې مخته تللي. په نتیجه کښې ولسونو هم مخه د ناامنۍ څخه د امن په لور را اړولې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له کندهار سره څخه احمد شاه سپر له موږ سره دي. له لنډې خبرتیا وروسته که مو ټلیفون راکوه، نو زموږ یوازې نړیوال شمیرې کار کوي. داخلي شمیرې مو نن خرابې دي، له داخلي شمیرو له لارې د ټلیفون کولو زحمت مه باسئ. نړیوالې شمیرې مو دي 00 420 212 45 01 او یا هم 00 420 212 45 01. لنډې خبرتیا وروسته له تاسو سره.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس زموږه آزادی رادیو اورې څلور بجې او څلوېش دقیقې شوې. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو دا وایئ چې د کندوز د ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ ستاسو اشاره تر ډېره د مرکز شاوخوا سیمو ته وه، لیکن آیا د ولسوالیو مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي که د ولسوالیو مرکزونه د دولت له کنټروله وتلي؟
بله، د ولسوالیو اکثرا شپږ ولسوالۍ چې کندوز لري، لکه دشتیاتی، امام صاحب، قلعه‌زال، علی آباد، خان‌آباد او چهاردره، دا مرکزونه د دولت په لاس کې دي. ولی په اطرافو کې چې لسګونه کلي دي، په دې کې اکثرا حاکمیت مخالفین او وسله‌وال مخالفین دي. دومره ویلی شو چې اکثریت مشکلات اوس په دې چې موږ د خلکو نه خبر اخلو، اطلاع اخلو، دوی چې کوم مشکلات چې دوی ته پیدا کېږي، دې لپاره چې دولت دا توانایي نه لري چې دوی په ساحاتو کې دوی مراجعه کړي، مخالفینو ته مراجعه کړي او هغه خپل مشکلات دوی څخه حل کړي. نو دومره ویلی شم چې د خپله مرکز د ولسوالیو نسبتا ښه دی، ولې اطرافونه موږ دا ویلی شو چې امنیتي وضعیت څومره ښه نه ښکاره.
بله صاحب، یو اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ. صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسه، ستاسو پیغام واورېدل شو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو مخکې وویل چې د ملي اردو په ځای په هغه سیمو کې چې دوی د دولت له وسله والو مخالفانو نیولي وې، اربکي ځای په ځای شول او د نورو سیمو اربکي حال دغه سیمو ته راوستل شول. له اربکیو څخه په کندوز کې شکایت ډېر و، حتی داسې هم ځینو خلکو ویلي دي چې دا د کندوز وضعیت د همدوی له کبله داسې خراب شو، خصوصا په خان‌آباد کې دغو خپلسرو کسانو له خلکو سره زیاتی کو او خلک ډېر ورنه په تکلیف ول. دغه کسان چې اوس دولت په وسلو سنبال کړي دي، تر اوسه پورې وضعیت له خلکو سره څنګه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې غیر مسؤول وسلوال چې دي په مختلف ځایو کې مختلف شکایتونه دوی څخه شته دي. د مثال په ډول موږ دا ویلی شو چې څو ورځې مخکې د خان‌آباد په لاره کې هغه عیني شاهدانو چې دا واقعه لیدلې وه او چې ما ته دا قصه وکړله چې کوم یو راکته کوي د موټر نه او غواړي چې دی ووژني یا ځان ته دی بوزي، کوم سیاسه ورسره کته کېږي او غواړي چې دی ته مانی شي. په دې ډزو سره هم سیاسه را وژل شوې ده او هم دا نارینه وژل شوی دی. په زمین کې وای ډېر داسې خطرناک واقعیت دا وه چې موږ خپل په سترګو ولیدو چې یو راکی ماشوم د درېو کلو چې ده وایي د خپل د پلار د پښې نه نیوه او دا یې کشوه ځان خواته چې پلاره پاڅېږه. یعنی واقعا دا د ډېر تعصف ځای دی چې بعض ځای کې دا مشکلات شته دي، ولې بعض ځای کې دوی نه څوک شکایت نه لري، ولې اکثره ځای کې لیدل کېږي دوی نه شکایت شته دی واقعا. ولې چې دوی د خپل عمل د خپل د قومندان په هغه کې دي په ولکې کې دي او د همغه خبره منی دي، اکثره نورو خبرو سره موافق نه دي او د دولت پروا دومره دوی سره نشته، دا مشکل شته واقعا.
بله، ډېره زیاته مننه. لیکن لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې په ځینو مواردو کې به خلک شکایت لري خو په ځینو مواردو کې به ونه لري، په ځینو سیمو کې همدغو ځواکونو ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. ښاغلی سپر، کندهار یو له هغو ولایتونو څخه یادیږي چې وایي سیمه ییزو پولیسو پکې ډېر رول لوبولی دی د کندهار د امنیت په ټینګولو کې، ستاسو نظر څه دی؟
بله، هو په کندهار کې سیمه ییزو پولیسو رول لوبولی دی. لكن ستونزې هم زېږولې دي، خو د خلکو حوصله د کندهار د خلکو حوصله تر نورو ځایونو کې زیاته ده. ډېرې ځورونې د دوی دخوا ترسره کېږي، اما خلک یو خو د شکایت د کولو تر اوسه ځای نه لري، او دوهمه خبره دا ده چې د دوی حوصله هم زیاته ده. د مثال په توګه د ژرید ولسوالۍ چې زه معلومات لرم، د کلي څخه د کلو خلکو چې راته ویل دي، دغه د تاریخ کښت خو اول مچېبۍ نه کله چې بیا حاصل ته ورسېدل، دا دوی په خپله جرب کشانو ته راوتل، دغه ملیشو دغه ځایي پولیسو په خپله یې جریبول، او بیا به مالک ته درېدی چې 15 زره کلدارې پر د هر جریب باندې، لکه د په میراثو سره چې دي چې کله جریب به یې کړلي او 15 زره کلدارې ځینې غوښتي او 40 زره کړلي، نو خلکو ټولو بس دغه پیسې دوی ته ورکړلې. بیا وروسته پر آسان شوله چې 10 زره کلدارې تر کور موږ ته د ډوډۍ لپاره راکړي، دا اوس بیا پر آسان شوي چې 10 زره که 2 زره کلدارې بس پر اچولې دي. نو خلکو شکایت نه دي کړي، خلک حوصله لري، مګر سربېره تر هغه په امنیت کې هم رول لوبوي.
همداد ځواکونه د سیمو له خلکو جوړی شي، مثلا یو کلی ته ویل کېږي چې خپل کلی وساتی، خپل ځوانان معرفي کوي چې وسلې ورکړي، نو د هغه کلی سپینږیري او مشران همدا خلک ور معرفي کوي. فکر نه کوي چې په حقیقت کې که چېرته زیاته یم کوي خپل خلک یې په خپل ځان باندې کوي؟
حقیقت همدغه چې ټول سره پېژني، ورور دي، د اکا زوی دي، د ماما زوی دي، دا په قسم د اقسامو یو نوع دښمني هم ایجادېږي چې دی یو خپلو دوستانو ته او د خپل قوم ته د خپل کلي ته ازار وکړي، نو سبا چې بیا دا وسله نه وي، بیا به خلک انتخابي بر پورته سر کوي. خو په هر ترتیب د امنیت په برخه کې رول ادا کړی دی، ولې ځورونې د کندوز په شان نه دي چې دغه رقم لکه ډاکټر صاحب چې د پېښې یادونه وکړل، داسې پېښ په کندهار کې نشته. خو ساده څه زور زیاتی و د پیسو اخیستل، دا خبرې د خلک یې تحمل لري او دا یې کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. نصیر، په کندوز کې جګړې په داسې وخت کې شروع شوې چې د خلکو د کار او روزګار وخت، خصوصا د کروندګرو د کښت وخت، د جګړو له کمیدو سره د بزګرو ستونزې هم څه ناڅه حل شوې دي، او که نه په بزګرو باندې وخت تیر کړو؟
بزګر ته انشاءالله فرصت شته چې دی غوښتي کولای خپل فصلونه ټول کړي، ولې چې غنم تقریبا د یوې میاشتې په دې خوا مخ په پخېدو ده او لو پکې شروع شوی دی، ولې اصلي مشکل دا ده چې بعضې لارې بندې دي. مثلا د ګورټېپې لاره فکر کوم چې د مخالفینو لپاره باندې ګزارش شوې ده، او خلک ډېر په عذاب دي. په د چاردرې په لارې باندې کوم لاره ده چې بیا په کیمیا کې تېرېږي او ډېر په عذاب دي. تقریبا وایي مثلا موږ 30 روپۍ یا 40 روپۍ کرایه ورکول، اوس 150 روپۍ ورکوو چې په هغې لارې باندې راځو. یعنی دوی مشکلات زیات شوي دي. یو اړخه چې نه شي رسېدی زر بازار ته، هغه خپل کوم حاصل چې اوس کټکی و هندوانه او بعضې نور شیان دي چې دوی مخ په پخېدو دی، او که دا مشکلات وي چې دوی لارې بندې منګوزاري وي، نو بیا هم دوی نه شي کولی چې په هغه مناسب وخت سره دوی خپل دغه حاصلات بازار ته ووسي او دای په خپل مناسب قیمت باندې خرڅي. دا مشکلات ساتي.
ګورټېپه خو بیا هم وړه سیمه ده، ولسوالي نه ده. آیا دی ولسوالیو لارې هم بندې دي که نه؟ دی ولسوالیو او د مرکز ترمنځ مشکل نشته؟
لارې تر زیاته حدا ښه دی. ولسوالیو لارې عمومي لارې ښه دي، نور ځایونه هغه نشته، څه مشکل نشته. ده
بله صاحب،
ولسوالیو کې بله.
مننه، سلامت شئ. سپر صاحب، یو اوریدونکو محمد رحیم لیکلی دی، وای په کندهار کې چې تاسو وایئ چې امنیت بهتره شوی دی، نو ولې ښوونځي نه پرانستل کیږي؟ 1300 ښوونځي لا هم بند دي. دا ښوونځي دي چا لخوا بند دي؟
خبره خو دا چې ما داسې نه دي ویلي چې امنیت ټول سم شوی دی. امنیت نسبي نسبت و نورو ولایتو ته، نسبت و زابل ته، نسبت و هلمند ته، نسبت و روزګان ته، نسبت و نورو ولایتو ته پېښې پکې کمې دي. ولې په سلو کې سل امنیت خو مخکې مې هم عرض وکړي چې د ولسوالیو د بعضې ولسوالیو نه امن ولسوالیو مرکزونه یوازې د دولت په لاس کې پاتې د ښوونځیو تړل او خلاصېدل د رښتیا هم په کندهار کې ستونزه د مالې په برخه کې بېخي زیاته ده. هم په کندهار معرفت په کمی لحاظ کمزوری وي، هم په کیفي لحاظ کمزوری وي. اکثرا تاسو دا د دولسم ټولګۍ فارغېد وینئ، یعنې په سل کې شپېته کفه یوه روکه هم نسي نشته کولی خپل نوم یې نه ویسه. او دوهمه خبره دا ده په شعراو کې چې اخلاص دي مکتبونه، هغه ته چې په نامه دي په یو ولسوالي کې مثلا لس مکتبه دي، په لسو مکتبو کې تر یوه اضافه قطعا فعاله نه دي. نو په نامه باندې مکتب دی، په نامه معلم دی، په نامه سر معلم دی، په هوا کې دي، هېڅ شی نه دی موجود. نو زه خپله هغه ځای کې چې دولت رسیدګي نه شي زده کولی، هر ګړی تعقیبولی نه شي، د مکتب د خلاصولو سره مخالف یم، ځکه دا کار و فساد ته په معرف کې زمینه مساعدوي. نو د کندهار معرف د کمیت او کیفیت په لحاظ څخه ډېر په بد حالت کې دی، او د چارواکو خاص توجه ورته پکار ده چې باید ډېر دقیقه توجه ورته وکړي. ازادي کې هغه مکتبونه چې په نامه خلاص دي او په حقیقت کې تړلي دي، هغه باید تشخیص کړي او ابیلینې او څارنوالۍ ته باید وسپاري.
مننه، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، نصیر د بغلان چې ستاسو ګاونډی ولایت دی، په دې کې هم خصوصا هغه سیمې چې کندوز ته نږدې دي امنیتي وضعیت چندان خوند نه لري او امنیتي ځواکونه هم پکې عملیات کوي. ستاسو معلومات څه دي؟ د بغلان کومې سیمې نارامې دي؟
بغلان کې د ډنډ غوري په نامه یو ولسوالۍ ده چې څو وخت مخکې هلته فشار د مخالفینو ډېر زیات و، په دولت باندې حتی د پلوخمری ولسوالۍ چې اوس فلم مرکز دی د بغلان، ده ته هم ځان نږدې کړي و، بعضې تهدیدات موجود و. او د تقریبا د لس ورځو یا یو هفته مخکې خپله زوړ بغلان، قدیم بغلان چې ورته وایي، په دې باندې ډېر زیات فشار و چې حتی د سقوط نه چې نه و پاتې، چې دلته مخالفین داشته په دې ولسوالۍ کې ننوځي، ولې بیا هم دغه د امنیتي ځواکونو د جنگ له سبب دوی اوسو کولی چې دغه ولسوالۍ ته مخالفینو ته اجازه ورنه کړي، ولې ډېر نزدیستي و، لاره د بغلان او د کندوز بنده شوې وه، ولې نور امنیتي ځواکونه چې دي هغه ته ورسېدل، کومک ته ورسېدل، دغه مشکل رفع شو، ولې اوس فعلا هلته هم جنگ نشته، خاص جنگ نشته په خپله.
بله، او د کندوز د بل ولایت تخار، د بل ګاونډي ولایت تخار وضعیت څنګه دی؟
تخار کې هم داسې اوازی دي، ولې په اخرو کې موږ تاسو واورید، البته چې د مدیر د امنیت و که معاون د امنیت و ده په موټر کې کوم منځ ځای په ځای شوی و، دی ډېر شدید زخمي و، بعضې نور کسان د دوی سره وژل شوي و. نو بعضې لارې داسې وایي چې کله کله تهدیدات شته دي، مثلا د دشت قلعه و رستاق خواته چې پاده لارې مشکلات نه درلوده، ولی اوس وایي چې مخالفین کله کله په دې لارو کې وځي، موټر ودرېږي او د خلکو نه کي. یعنې استاد پخوا دا ویلی شو چې د تخار وضعیت هم مخ په خرابېدو دی.
د تخار ځینو او د کندوز ځینو سیمې په باره کې ویل کېږي چې دا نه یوازې د دولت وسله وال مخالفین، بلکې د مخدرو موادو مافیا هم په نامنیو کې لاس لري. دوی مثلا د ارچی یادونه کوي، ارچی و امام صاحب وایي حتی کله چې طالبان هم په کندوز کاملا واکمن ول، دا ولسوالۍ د دوی له کنټرول هم وتلې وې. اوس چې طالبان په مخالفه جبهه کې دي، اوس هم دا سیمې د پخوا په شان نارامې دي. تاسو دا احتمال څومره ممکن بولئ؟
د کندوز دغه سرحدي ولسوالۍ چې د تاجکستان سره دوی هم سرحد دي، لکه ارچي و همدارقم امام صاحب، ډېر پخوا نه په دې کې د مخدره موادو مافیا و، په دې کې ډېر بر لاس درلود، په دې کې ډېر لوی کاروبار دوی کاوه. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې موږ په دې ادعا جدي وکړو چې دا خلک په دې کې نقش لري، او کولای شي چې دوی ډېرې پیسې مخالفینو ته یا دا چې نورو خلکو ته ورکړي، او دوی دا سیمه ناارامه کړي او مشکلات خلکو ته جوړ کړي، ځکه هېڅ شک نه.
بله صاحب، او سپر صاحب، ستاسو د کندهار د ګاونډیو ولایتونو وضعیت څنګه دی؟ تاسو که څه هم وویل چې هم هلمند نارام دی، هم په وروستیو کې اروزګان نارام شوی دی. د اروزګان د ناامنۍ علت څه دی؟ اروزګان ولې په وروستیو کې ناامنه شوی دی؟ مخکې د اروزګان د ناامنۍ په اړه کم خبرونه خپرېدل.
بل یو خو جنرال مچیوله کمانډان د امنیو هغه پر د حالات باندې ډېر موفق و بریالی و. هغه په کابل کې په شهادت ورسېدی. تر هغه راوروسته تر اوسه پورې د روزګان ولایت امنیې کمانډان نه درلودی. نو د سر سره چې مې د پای خلک څو سره مایوسه کېږي، ممکن ستونزې به د دغه قبیله ډېرې وي او دا هغه فرصت و چې عمومي هجوم خو د مخالفینو په دغو وختو کې هغه سږ کال کې زیات وي په هر ولایت. نو روزګان ته هم زیاته توجه وکړله او ډېر مشکلات یې حل کړله. خو پرون نوی امنیه قومندان ورغلی دي، معرفي شوی دي، خدای دې چې د ده په ورتګ او نوکې ژر تر هغه بل د ولایت مقام هم هلته تعین شي او چارواکي تعین شي چې خلکو ته خدمتونه راکړی شي، خلکو ته د شر خدمتو ته توجه د دولت وشي او خلکو ته خدمتونه راکړی، ممکن خلک بېرته د همکارۍ په سر کې د دولت سره ودرېږي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه سپار له کندهار څخه، همدغه راز ډاکټر نصیر له کندوز څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونې په لومړي نیم ساعت کې د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم را سره و. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې متاسفانه ټلیفون قومونه کو خو دې فیسبوک له لاري او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو اتلش مې له لاري مو پښتنې مطرح کړې او نظرونه مو مطرح کړل. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
مهاجریم پروت پدا سی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کدا چیک سلوا کی ادا کینیڈا کا امریکہ دا ناروے کا افریقہ دا آسٹریلیا دا کماسکو دا کد چک سلوا کی ادا ٹولو گے شپسوارے ٹولو گے شپسوارے اندہار تو ہم لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پا ہر خائست کی تخفل تن رنگو نوینم زاکا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پا ہر خائست کی تخفل تن رنگو نوینم بے صبری دا ہر نظر میں بے صبری تا ہر نظر میں پخکارا وائی جہان تا زبزم افغانستان تا زبزم